نگیرم از غم چارده ساله که شده دشمن من با دیگر
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوري وړاندې اورې یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه لري
په کور کې مونارینه هم ټولوزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې د مونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ تر لاسرسی وکړي
په دې اړه به هم راپور ولرو چې په غزنی کې روان واورو او اورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي
بارانونه واوري چې ووریږي حاصلات زیاتیږي دې سره او باور سره زیاتیږي
په دویمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو در هر څمخ کې له نوري اس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اورو
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په ټرافیک پیکه کې مړ شو ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې دی وی کلینیکلی ز په مناسبت وینا وکړي د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي هغه توغندای چې و ورځ مخکې آزمویل شوی او لغک تیز او آزموینه بریالی و بشپړ خبرونه د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو د لغمان د ولی ویان صلاح الدین زاهد نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې مولوي الفت تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ او څلور ساعتونه کې ټپیان شوی دی هغه د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل وړم ورځ هم د کابل جلال آباد پر لویه لار د لغمان په مربوطاتو کې په ترافیکي پیښه کې 15 تنه عام خلک مړه او اته نور ټپیان شوي وو د طالبانو لخوا ګمرل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړنۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د دغه کمیسیون مشر ملا برادر آخون ټولو ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د طبیعي پیښو د رامنځته کیدو پر مهال هیوادوالو ته د مرستو رسولو لپاره پوره چمتووالی ونیسي د افغانستان په اکثر ولایتونو کې وروستیو ورښتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمولو لپاره د خلکو هیلې زیاتې کړې په ډیرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه هم رسولی دي د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې د لارو د تړل کېدو له امله خلک د خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ شوي دي ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي د راپورونو له مخې د سیشن بی په ورځ به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلینیکلیزې په مناسبت وینا وکړي بایدن دغه وینا په هغه ځای کې کوي چې وی پارېدلې ډلې تاوتریخوالي ته مخه کړې او هڅه کوله چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه د بریا د تایید مخه ونیسي د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل بایدن به یو ځل بیا د دغې تورې ورځې په جریان کې خپل وحشت په یاد راوړي. هغه به همدارنګه دا خبرداری هم ورکړي چې د متحدو ایالتونو ډیموکراسي د پخواني ولسمشر او د هغه د ډیرو پلویانو درواغ او د توطیې تیوریو له ګواښ سره مخامخ کړی دی. ساکي وویل دا تمه کوي چې بایدن به پر دې مهمې مسلې چې په دې ورځ څه پیښ شول او د هغو ګډوډیو او وینو تویدو چې موږ شاهد و یوازنی مسؤول ولسمشر ټرمپ تاکید وکړي. د ساکي په وینا بایدن به په کلکه د پخواني ولسمشر له لورې هغه درواغ او د امریکایانو د بې لارې کولو لپاره هڅه چې ګواکې د په پیښو کې لاس نه درلود رد کړي. ترامپ دغه مراسم رد کړي او یو خبري کانفرنس پلان کړی و چې هغه هم لغوه کړ. نوموړي وویل د دغه حملې په اړه تحقیقات او د خبري رسنیو پوښښ رښتینی او بې پرې نه و. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژور اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل
که چیرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غوره کړي، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالاتونو، جرمني، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جی او په شمول ټولو پښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به یې تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې د روسیې د اوکراین پولو ته نږدې شاوخوا یو لک پوځیان ځای پر ځای کړل، یو ډیز اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین برید ونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندی چې یو ورځ مخکې ازمویل شوی و له غږ تیز او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپر سونیک یا له غږ تیزو توغندیو دوهم ازموینه وه چې د هیواد پرون چهارشنبه ترسره کړه. مخکینۍ یوه یې په سپتمبر میاشت کې ترسره کړې وه. د راپور له مخې مخکې له دې چې دغه توغندی په 200 کیلومترۍ کې ټاکلی هدف وولي، 160 کیلومترۍ مانورونه ترسره کړل. د جنوبي کوریا او جاپان پوځونو ویلي چې یو توغندی کشف کړی خو زیات جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیان او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو هم ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو حقونو ته درناوی نه لري. د دغو ښځو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې اړتیا ده نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دیني عالمانو ناسته به ترسره شي او په هغه ناسته کې به د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، زده کړو او کار په اړه مشورې وشي. لا معلومه نه ده چې د دې شورا تشکیل څنګه شو او ناسته به څه وخت ترسره کوي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوړاندې د لسم ټولګي زده کوونکی و، اوس نږدې یو سلی و لس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
خونزی ترل دی انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک ربوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوی ما. آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوی ما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که نجونې تعلیم وکړي او ښوونځیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د نجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د نجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده، ځکه تر دې وړاندې ویل شوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مو نارینه هم ټول وزګار، مونږ هم وظیفې ته نشو تللی، در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي، خصوصا مونږ مېرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي، او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي، ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي، چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چای وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل شوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړ سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دینی عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومیږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمنتیا هم ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي دي.
نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د غالي اوبدونکو ټولنه د بانکي خدماتو له پڅوالي او ناسم مالی سیستم څخه شکایت کوي. د دغې ټولنې رئیس نور احمد نوري نن ازادي رادیو ته ویل د یو کارنده مالی سیستم نشټوالی او د بانکي خدماتو په برخه کې د ستونزو دوام د دوی کار لګڼو ستونزو سره مخ کړي. پر افغانستان د طالبانو دوهم واکمنۍ له پیل له هیڅ د افغانستان بانکونه له اقتصادي ستونزو سره مخ او د خلکو بشمیره پیسې پکې بندي پاتې دي. د غالي اوبدونکو د ټولنې رئیس نور احمد نوري وایي چې په 2018 میلادي کال کې وکړې شول چې 9000 متریک مربع غالۍ له افغانستانه بهر ته صادرې کړي، خو د مالی آیت په بابي جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې دی چې افغانستان په 2020 کال کې 2000 متر مربع غالۍ صادرې کړې وي. ښاغلی نوري وایي چې سږ کال د غالۍ اوبدلو لومړنیو توکو بیه تیر کال ته په پرتله څه باندې 80% لوړه شوې، ځکه د هغه په وینا د افغانستان 30% وړې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د غالي اوبدونکو اتحادیه د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه وړیو د قاچاق مخه ونیسي او د افغاني غالیو د صادرولو لپاره د هوایی دالیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه د خصوصي سکتور د همغږي شورا جوړوي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خونې پریکړه کړې ترڅو د افغان سوداګرو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو او دغه راز د سوداګری په برخه کې د خصوصي سکتور د ستونزو د حل لپاره د همغږي شورا رامنځته کړي. په هغه ناسته کې چې د یادې خونې مشرتابه د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له سرپرست سره درلوده، هغوی له حکومته غوښتي چې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره دي د افغان سوداګرو او د ترکیې او متحده عربي اماراتو د پانګوالو ترمنځ د همغږۍ ته زمینه برابره کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په اعلامیه کې د سوداګریزو او پانګونې د بنسټونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی او د سوداګرو د ستونزو ډېرېدل د دې شورا د رامنځته کېدو لاملونه بلل شوي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 12 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 90 پوله، زر هندۍ کلدار 1219 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
په غزنی کې روان واورو او ورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به یې کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بیدونکې اوبه کنټرول نه شي ګټې به یې کمې وي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دی د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي. دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبه په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل سول. اټکل کیږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړیږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تیرې وچکالۍ ناامیده کړي وو، خو اوس یې بیرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا 10 کلن حمزه ځان بزګر راپیژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې ووریږي حاصلات زیاتیږي، دې سره او به ورسره زیاتیږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کیږي نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخوا ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې دا اوبه سي بېرته اوبه کیږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري، چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بیرته درېدلي دي.
ازادي رادیو. ازادي راډیو ته غوښتل تیر میلادي کال یعنی 2018 کال له هغه کلونو بلل کیږي چې په کې په افغانستان کې د پاموړ تحولات رامنځته شول. د دې کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول وي؟ مرالی بشیر پر همدې موضوع له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره مرکه کړې. دا مرکه په ګډه اورو.
کریستین فیر، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. د 2018 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي؟
There was very same countries that helped develop this democracy.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته شا وړوله. د وی امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پریښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ. د امریکا غوندې برتانیې هم ورته کار وکړ. زما فکر ته ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي. اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کې دی او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوږې سره لاس او ګریوان دي، نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي. یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوي او زه فکر کوم هیڅوک په دې باور نه لري چې د دغو پیسو د خوشی کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا به له هغوی سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي، بلکې دا سرچینې به په خپلو نظامی چارو مصرف کړي. په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومتولي وړتیا نه درلوده او نه هم له حکومتولي سره لیوالتیا لري. خو که نړیواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي، افغانان به مړه شي. نو د دې وضعیت لپاره هیڅ ښه حل نشته.
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقونو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړه نه سي؟ لکه تاسو چې یادونه وکړه،
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده. طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري. زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي؟ د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالۍ نه سوه. دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی. نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅکله یو ستراتیژي نه درلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقاني شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنه کړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د وادي لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
دا
یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کوربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښيي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان لالارې له طالبانو سره مسائل حل کړي؟
Well sure, but they're still going to get that money.
پاکستان با پرات له هغه هم لنړیوالو پیسې تر لاسه کړي که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي چې زما په آن دا کار به وسي پاکستان به بیا هم پیسې تر لاسه کړي په ورته وخت کې به ډیپلوماټیک ډګر کې هم نه رالویږي چې واکې طالبان یې لاس پوڅې نه دي
طالبانو په افغانستان کې واکمنی تر لاسه کړې ده خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی
قطریان په دې پروژه کې خپل برخه لري په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې او که طالبان په رسمیت وپېژندل سي د دوی لپاره ښه دی خو دوی ورته اړتیا نه لري
که د روسیې چین هند ایران او پاکستان خبره وکړو آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یو خوله وو
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه نو هغوی به خبر وو خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولار له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب سو ک غنی پاته سوی وای آیا وضعیت په بیل وو
I don't agree with that.
زه لدی خبرې سره موافق نه یم دلته یو شمیر تشکیلاتي ستونزې دي افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه امریکایانو د ټاپیانو د استلو په برخه کې مرسته کوله امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه او په ورته وخت کې افغان پوځ د هر ورځ بې پایښت مرګزو بلاوخته که د پاکستان پالیسي عملی نه وای د وضعیت دوام نسو کولای د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی یو خدل سوای وای
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینی افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي
I mean many of us that have been trying to help Afghans escape
امریکایان چې غوښتلې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی کله چې یو شمېر افغانان له افغانستان نه پاکستان ته وایستل سول په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا هم ردوي دا هیڅ شخصي یا قومي دښمنۍ نه ده دا هدفي حملی دي هر څوک خبر دي او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانانی خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نقیب الله د استاد په حیث خبرې کوم. زموږ ماشینه د پروش کال راهیسې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې حیران یو. د یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته، په وطن کې نشتي. دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چکراور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. په خاطر د دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکي د دنیا ګوډ ګوډ صدا خلکو آوازونه رسوي چې څومره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، دا د سلام زموږ د درخواست دی چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څومره په افغانستان کې حالات جګوډ شي، دا وسره ښه شي، او همدارنګه په افغانستان کې څومره سوداګانې، څومره خوراکي او غیر خوراکي چې شي، تل په سل باندې قیامت او ګران روان دي. الله دې وکړي چې دغه ارزان شي، دغه بي راښکته شي، او د افغانستان خلک ځوان او طاقت نور نه لري. افغانستان کې حالات دي، خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دي. الله دې چې نوی کال په شروع سره زموږ طالبانو ته دا درخواست دی چې څومره تاجران چې دي، څومره سودا خرڅونکي چې دي، دا باندې وګرځي، او دغه کوم ریسونه چې دي په کوم قیامت کې راځي، باید چې دي سره ډېره ګټه ونشي، لږه ګټه وشي، او د افغانستان خلک په خوب باندې ودري، او څومره بندرونه چې موږ چار چاپېره تلل شوي دي. الله دې چې طالبان زموږ دغه بندرونه موږ ته خلاص شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د طالبانو لخوا ګمارل شوي له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا برادر کوله، ټولو اړوندو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شوه چې د وروستیو اورښتونو له امله زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توجیهات ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت وینا کوي، او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ تیز و، او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو نور بس دی پروګرام ته چې ملالۍ بشیري مخته وړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغان رسنیو کې د شدینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی په اړه اندیښنې د دې اونۍ د نوربستې خپرونې موضوع ده. د بې پولي خبریالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې یوه ګډه سروې ښیي چې د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شدینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې یو شمیر شدینه خبریالانې حتی له بیکارۍ وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ سوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبریالانې سونیا شینواری او لیمه هوتک نن خبرې کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي، او له 80% زیات خبریالانو او د رسنیو کارکونکي یا هم هیواد پرېښی دي او یا هم بیکاره سوي دي. په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر اتاک سره د رسنیو 40% ښځینه کارکونکو خپلې دندې پرېښي، چې ورسره رسنیزه فضا تر ډېره د ښځو له ونډې تشه سوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولونی ویلی چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1533 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره لکه ما چې مخکې وویل خبریالانې سونیا شینواری او لیما هوتک به له موږ سره خبرې کوي. همکار می راته وایي چې سونیا شینواری صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامات مننه تاسو نه وخت هم راکړه.
سونیا جانی لکه تاسو چې واوریدل د موضوع په اړه هم تاسو سره موږ معلومات شریک کړی دي. د بی پولی خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟ آیا واقعا چې خبریالان یې شدې بیکاره سوي دي؟
ملالی جان خوري که د څومره تلک پراخ نظر وکړو دغه څنګه اوس د پنځلسم اګست پورې تړاو دومره نه لري. صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې، خو د پنځلسم اګست نه مخکې دغه ستونزې وې. لکه په دیارلسم د څور باندې همدغه آر ایس ایف یا د پولې د خبریالانو د پولې د اورګنایزیشن یا د نهاد او ورسره سنټر فور پروټیکشن آف افغان وومن جرنالست دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي. او بعد د دې توافق نه، دا د دوهې توافق چې وشو په 9 د فبروري، دا هغې نه را په دې خوا چې اته میاشتې بین الافغاني خبرې کېدې، د دغې وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې، د افغانستان په ژورنالیزم کې، په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې. او تقریبا 6 هدفي وژنې وې، 4 پکې دکې ښځې وې، نورې فزیکي ځورونې، تحقیرونه، تهدیدونه وو. دا به موږ صرف د 15 د اګست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکو. صحیح ده، د 15 د اګست سره په دې خوا تقریبا پخوا د سی یاد کوي چې ملکي چې 2003 او 2009 یا ژورنالستان خلک په رسنیو کې کار کوي، اوس چې تعداد راغلی دی 400 یعنی دا ډېر یو غټه تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو، دغه یو کال نه راپه دې خوا د 15 د اګست نه مخکې دغه تېر کال څومره ژورنالستان ووژل شو په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپله کابل کې څومره ادبي وژنې وې او څومره فزیکي ځورونې وې. دا د یو کال نه راپه دې خوا دغه ستونزې د ژورنالستان او د رسنیو سره مل وي. نو 15 د اګست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی، چې تر اوسه پورې چا ته دا واضح نه شو، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالستانو خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي. او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې څه کې، په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ستونزې دي چې 15 د اګست نه مخکې مطرح وي، ډېرې وي تر یو حده پورې.
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه، او تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې موجودې وې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې. په دغو ستونزو کې نورې کومې تاسو یادول غواړئ چې د امنیتي تر څنګ نورې ستونزې هم مخکې وې خو اوس هم دوام یې کړی دی؟
ملالې جانې ګورې که موږ ورته فکر وکړو کنه، دغه د طالبان د 15 د اګست په بېخي راپرېږدو، د دې مخکې چې کوم نظام و، جمهوریت نظام و، آیا په دې کې ښځې امن وي؟ آیا ژورنالستان یې په امن وي؟ په هر ولایت کې وژل کېدې. په جلال آباد کې 3 په یو ځای ووژل شوې، د یوې راډیو نه. په کندهار کې ووژل شو، په کابل کې وشو، دا هغه هدفي وژنې مو شوې، نه ښځینه بلکې ټول ژورنالستان. چای هغه تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو، یو څه دي پیدا شو، نه. نو یو ستونزه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي د هغې په قصه کې لري. دویمه ستونزه ده چې اقتصادي ستونزې دي. زیاتره رسنۍ مخکې د 15 د اګست نه خپل هر څه بند کړي، ځکه په ولایاتو کې جنګونه، ولایات سقوط کړو، او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وي، هغه محلي رسنۍ هغه ټولې مخ په بندېدو وي، ځکه معاشونه نه وو، پیسې نه وي، او دا مشران غفله ګیلن زمونږ د دې ژورنالیستانو د مشرانو نه په دې ده چې دوی به چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل ده دوی به د خپل دا کشتابه لاندې کارمندانو سره همغږي نه لرو ده دوی به ماشومه نه ورکول زه چې رسنۍ نه خبره یمه دغه څو ورځې مخکې راته یو چا وویل چې د رسنۍ مشر یې ممنوع خروج کړه تر څو چې خپل کارمندانو ته معاش ور نه کړي د افغانستان نه نشي وته نو بیا هغې نه پس ته ماشومه ورکړي د درې میاشتو د څلور میاشتو د پنځو میاشتو نو ولې دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړی او نه د جمهوریت نه نظام پکې نه ملامت وو موږ دغه رئیسان پکې ملامت وو چې ته رئیس په هیڅ کار کې د لاندې ژورنالیست نه چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي هغه په سختو شرایطو کې ځي د کور نه راوځي په انتحاري کې ځان ور برابري دست ځان ور برابري او تا د پاره ستا د رسنۍ د پاره کار کوي بیا ته د شپږ میاشتو دوو میاشتو معاش نه ورکې نو هغه خو ته د حواس نه یا د ساتېرې نه نه راځي که نه خو هغه مشروم لري هغه به خپل کور ته ډوډۍ وروړي نو دغه نه همغږي د مشرتابه او د کشرتابه ترمنځ دغه یوه ستونزه وه چې زیاتره ژورنالیستان دې نه مخکې چې نظام بدل شي پنځلسم د اګست شي زیاتره خلک زیاتره ژورنالیستان خپل وظیفې پرېښي وي ښځو په کور وي او ورسره د ښځو د کور نه مخکې دغه رسنۍ خپله بندې وي
بلې بله تاسو یادونه وکړه چې شوزو مخکې هم د پریشي وي او اقتصادي ستونزو خبريالانو درلودي تاسو د هدفي وجنو خبره هم وکړه د یو راپور لمخې اوس په افغانستان کې هغومره قتلونه او بمونه او حملې نه کیږي لکه مخکې چې کېدلې او په دغه حملو کې د وجل کېدونکو شمیر ډیر کم شوی دی اما دا په دې معنی نه ده چې دغه طالبان چې اول په واک کې نه و دا حمله هغوی کولی او خلک به مونې چاودل پر امنیتی ځواکونو باندې په بیلابیلو حملو کې دغه راپورونه راغلي دي چې دوی نظامیان په نقشه کول خو ورسره ملکی وګړي هم وژل سوي دي دا حمله درېدلې د لځکه اوس خلک نه وژل کیږي
د خلکو د وژل کېدو کورې د خلکو په زړه کې یو ډار پاتې شو دغه د نظام د نوم نه یو ډار دی د راتګ سره سره ګورز موږ ژورنالیستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وي دفتر نه راوستل شوې دي دفتره پورې تللې په دروازه کې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او ښځو ته یې ویلي چې تاسو په کور کې نه تر څو چې امر ثانی وشي نو دا امر ثانی به کله کوي حتی تاسو ولیدل چې په رسنیو کې د طالبان کېناسته وویل چې ښځې د بوټانو غږې باید واو نه اورېدل شي هغه خو په راډیو کې یا په تلویزیون کې خوندلې لري خبره ده نو دغه ستونزې چې د دې تر څنګ دغه چې کورنۍ ګوري هېڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږ هغه پلرونه زموږ مشران خپلې لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوټانو غږ د یو چا ایمان لري نو ته څنګه د دې په تلویزیون کې کینې یا ته خبر یې یا ته په راډیو کې څنګه د اورېدل کېږي خو اته تا د دفتر د دروازې نه راوباسي نو اولین هغه ممانعت د کور نه راشروع شي دا ته چې د باندې څه حالت دی د باندې څه وضعیت دی چې سړی په سړک کې ودري عسکر په سړک کې لکه شوي دا ویډیوګانې تاسو ګورئ خبره کوي کنه چې پخواني د دولت خلک یا د پخواني نظام خلک چې څه پیدا کی او هلکه دي د بل کې وژل شي نو تاسو هم چې وزئ تاسو سره به باندې څه کوي نو دا ایره ده چې خلک هغه کدوی اوس هم یې چې راشي کار وکړي هغه د خصوصا د ښځو په ځړه کې دغه ډار دی نشي تللی نو غواړي چې لاړم شي نو
مننه سونیا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو ته راځم اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده لدې سره موږ د ټلیفون لاري وصل سوي لمر جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي
مننه سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ لمجانی موږ پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې په افغانستان کې خبريالانو ته څومره ډېر ستونزې زیاتې سوي دي او څومره ډېر خبريالان لدندو به کار سوي دي د امنیتی ستونزو له کبله دوی په یو وضعیت کې دي او همداراز اقتصادي ستونزې دي لمجانی تاسو په دغه خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبريالانو په ځانګړې توګه د شزینه خبريالانو د وضعیت په اړه
مننه ډیره سیاته د جمهوریت نظام له پرځولو سره ګڼې ستونزې په افغانستان کې راولاړې سوې که هغه په سیاسي برخه کې وي که په اقتصادي برخه کې وي همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې په خاص ډول باندې د ښځینه وو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کار کوونکي که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړې سي دفترونو ته او هغلته دندې اجرا کړي. او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا مونږ 30% پوره ورته ویلې ستو ته ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه اوس بې دندو دي او بې وظیفې ګرځي کې سره تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړ یې چوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وي هغه د بهرنیو ډونرانو له لورې نه دوی تمویل کېدلې خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي. دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې اتکا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي هغوی ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډېرو برنامو کې. یا هم تر ډېره پورې به اوس تاسې لیدلې وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینه باندې اوس حجاب کوي دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې سیاسي دي ورځ تر بلې. په تېره هفته کې هم د موږ په څېر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی هغه د دې ورور واوسي هغه د دې پلار واوسېږي نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي. بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجع نه شي کولای چې کومې ادارې ته ورسره لاړ شي او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان یې لري دغه ستونزه ورسره حل شي د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالانې ورسره مخ دي. تر ډېره پورې به تاسې لیدلې چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده او نور محدودیتونه یې هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي دې ته مجبورې د خبریالانې یعنی خپل وظیفې پر خودلو ته اړستل سي.
بله تاسو ول چې حجاب ور باندې غوندي پښو آیا افغان شذو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډیر وخت ورکړی ده خو بیا هم تر رسنۍ یو هغه حکومت څخه یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټکرای دلته اغوستل سوی ده خو ولې په کوم ډول باندې لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنۍ کې په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته ځینې نجونې ښځینه ژورنالستان یې دلته مخته وړي د کالیو په برخه کې دوی بندیز ور باندې لګولی ده چې دوی نشي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي یا هم ټیکرای نسکه ولای چې د ښځینه وښتان روسته لدین ښکارا سي افغان خبریالانې نسکه ولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته تلاړې لته دي نارینه او سره یو ځای په تالار کې کینی هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې بل تالار نه بیرون درې کې یا به هم کچيري په روستنه یو چوکې کې ورته ځای پیدا سي چیرته چې غلط نارینه ونه وسیږي
لمجانی زموږ ملمنی سونیا شنواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې د اگست 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې او هم خبریالان په هدفي حملو کې وجل کېدل تاسو په دې اړه څه وایست آیا واقعا چې تر 15 اگست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې؟
خب مخکې کومې ستونزې چې دلته موجودې وي اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیټ و خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې منل سوي او دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي ډیر کم محدود شمیر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجې ته چې مراجعه کوي کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نه سي ترلاسه کولی فرض کړو که چیرې پتیر حکومت کې به چیرته 14 وسوله کورنۍ چارو وزارت په ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته شي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکې چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کاني شاهدانو معلومات درکړي، بشو ترخه کني اړوند ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره سی په دې 14 کې څومره تلفات اوښتي دي.
مننه لیما جانی لمر سره پر تلیفون پاته سی زبه د سونیا شنواری څخه پښتنه وکم. سونیا جانی، تاسو د خپل کار په اړه په اوس فعلن تاسو آیا د خبريالي په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کې نستلیاس؟
ملالی جانی، د دې نه مخکې چې دا پیزلا سم دا اگست شي، ځینې ستونزې وې موږ لپاره چې څنګه مچې وې، دا عام اقتصادي ستونزې وې او عام نور امنیتي ستونزې وې، خصوصا ماته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا هغې مرکې لږې ستونزې پیدا کړې. نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښوه، زه په سکرین باندې نه راتلمه. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون سندرو ده، مګر په سکرین باندې ما کار نه کړ.
سونیا جانی، تاسو دغه خبريالانی پیژنې چې د دې خاطر اوس چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي یا همداسې غیر مسلکي کارونه نور کوي؟
بله، هو د سې ژورنالستان په جنمه چې ما ته دلته لکتریا او هدا پوری خپل لته زنګون راوالي مسجونه کړي چې بل څوک په جنې یا د کیمرې سنۍ ک ویډیو کلیپ ته یا اډیو کلیپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو ک وهلکه ګو یا چرته یې موږ بیا مزو هغه کو تاسو ته کار کړو. کمی می هر اقل $50 پورې یې موږ ته کومک وکړي چې زموږ بچي یا زموږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو د دې ژورنالستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغه ستونزو سره مل دی.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، تاسو که د خپلې تجربې په اړه راته وایئ چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانی د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې یا هم هغه خبریالانې چې زموږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللي دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل ماشونه ډېر راکم کړي دي. اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي، په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه راغلی، نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 60% معاش اوس مونږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې مونږ نسو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 60% معاش هم چې دلته راکوي نو نسو کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو، په بل ځای کې دنده ونیسو، نو دونه معاش به هم رانه کړي.
مننه سونیا جانی، تاسو د لیما جانی خبري واوریدلې چې د یو نارینه خپلوانو په اړه باندې ویل چې باید طالبانو ویل دي چې دغه باید یو ضروری او حتمی خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره یو لوی او جدي خنډ کې د لاسې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جانې، څنګه چې ما مخکې مو ویله کنه چې دغه نظام د طالباني شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه، دغه لنډ د څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوي، تاسو یې ګورئ چې ضرورت په سر نشته، هیڅ خلاص دی، یعنی ټول ازادي ده ورته. افغانستان کې کدا نیوز وګوري نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل درشي او ضرورت یې ورسره په سر باندې لري. نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه کړی، صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي او بیا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هیواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط دی یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان تل چې ځان کوي نه به کښېنئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاسو درنږدې لکه موټروان ته چې تاسو سره درنږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چېرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرمه یو ورور. نو دا یو ورور مه کوم ته زر ورشي؟ خکه دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي؟ خکه هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه نه کوي، هغه به ما سره بادیګار وي؟ زه دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهم چې د منطق نه ورته لرې وایم یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري، دغه ستونزې په کې دي. او خدای ده وکړي چې داسې ته دغه لږ د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو نه دي ورکړي. خو د وی غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهو غونډې، البته د ښځینهو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل، ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیه په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي لکه په تېر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې هغو ښځینهو کار کوه، دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هیڅ بللې او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تېر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله یا هم مانا موږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کوه چې په تېرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی دی یا هم تحصیل کړی دی، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه دی ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو موږ هم درس ویلی ده، موږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده؟ مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه معنی اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل تر دې دمه پورې چې ښځینه نه شي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده دوی حتمن د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې لوی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه دی کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دوی ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړی وای چې هغه کسان چې په جګړه کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابر ولا د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی څمراستې کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوې وای.
مننه لیمه جانی. سونیا جانی، اخری پوښتنه بل تاسو وکم، تاسو طالبانو ته څه مشوره لری چې د شذینه خبريالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې شذې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
مننه ملالی جانی د دې پوښتنې. طالبانو ته ځکه هر څومره مشوره ورم کړم، ټوله نړۍ ورته یو طرف شوې مشوره ورکوي، هغوی د چانه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به نه تنها د دوی هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کوو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، ډېره مخکې مو ځنې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمنه یم خو ګیله ته نه لرم چې ځنې خپل ځان لپاره کار وکړه. هغه ښځې چې په اطرافو کې وي، هغه ښځې چې ضرورت یې لرو، د هغوی لاسنیوی یې ونه کړه. نن هم هغه زموږ ملالې لیمې خور یاده وکړه چې داسې ښځې شته چې هغه خپل سر وضع یې تغییر کړه، اوس دوی په صف کې ولاړې دي او دغه موږ غوندې ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړې دي، سبق هم ویلی ځان لپاره حلال روزي راوړو، نو موږ غلط ثابت یا تا بد نمونه را.
سلامات اوسی سونیا جانی، ډیره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.